السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریده. پښتو خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې دویمه نیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید الله عبید. په خبرونه کې اوري چې افغان سناتورانو په حکومت کې مقررې د لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس وبللې. د کندوز وروستی حال هم درکو. خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته پری یوري ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری واټن وشتونکو توغندۍ په بریا سره آزمویلې ده. د ترکیه د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورته سپارل کیږي. دا ټول ورسته خو اوس د افغانستان خبرونه ناجیا صاحبه تراوروي.
په سر کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رایه د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړي او تګاب بازار ته رسیدلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته ورسیدل او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل خار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړي او تګاب بازار ته رسیدلي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. له بلې خوا د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجی تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ویل چې ولسوالۍ د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته ورسیدل. د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې د پوزي عملیات 15 ورځې د مخه د بلخ ولایت په چهار بولک، زارې، چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې پیل شوی و. د خبره چې یاد عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وطن ترهګرو په نیولو سره پای ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په انقره ښار کې ورسی اندهری حمله غندلې او د تروریزم په وړاندې د سیمایزو او نړیوالو هیوادونو پر ګډي مبارزې ټینګار کړي. د وزارت د ترکیې په مرکز کې ورسی حمله غیر انساني عمل بللې او ویلي چې د افغانستان حکومت په دې غم کې د ترکیې له خلکو، دولت او د قربانیانو له کورنیو سره ځان شریک ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغانستان هم له یادو ستونزو سره مخامخ دی او هر ورځ د تروریزم سره مبارزه په برخه کې قرباني ورکوي. د ریپورتونو په اساس د ترکیه په مرکز انقره کې پرون دوه غبرګو چودنو لکته لګه و نوې کسان وژل او پلسګونو نورې ټپیان کړل. او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د دې ښار امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان و، خو په خبره یې هغوی ته مرګ ژوبلن نه ده وختي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری واټن وشتونکو توغندۍ په بریا سره آزمویلې ده. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری واټن وشتونکو توغندۍ ده چې هدف ته تر رسیدو پرې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری ایجنس د دې توغندۍ عکسونه هم خبره کړي چې اوماد نمیږي. دغه توغندۍ د هدا اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندۍ کله آزمویل شوی دی. لیران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري. د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 کسان وژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیه مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو چودنو مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویل ګمان کوي دا دوی زورورې چودنې به ځنوژونکي حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د دغو چودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
بوګین اولدمس کرله سین جون واشکنمزله استشاره
ده دی ویل ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر خبرو رستم په هغه چودن کې د وجل سوې ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنی عمومي ماتم د اعلان پریکړه وکړه. زما په عقیده موجب د 80 میلیون خلکو احساسات منعکس کړي چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا په دال کوم راځي او څوک پنه شکوي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان دغه چودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلیانو او فلسطینانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې وژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوه فابریکې په نشه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل شول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنگي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو نه 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. چارواکي وایي په وروستۍ کې روسي الوتکو د امریکا یوې بي پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې دي. د امریکا پوځ چې د تیر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډلې یادایش بمباري کوي په وروستۍ کې مجبوره سوي د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې مصر له فرانسې دوی مسترال ډوله جنگي کشتی رانیسي. دغه جنگي کشتی په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سبب خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره هغه تړون فسخ کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبد الفتاح السيسي سره د جنگي بیړیو پر خرڅلاو موافقې ته رسیدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یو څوارلس سرخیل وتکې څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټنکونه لېږدول سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی وو.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د کندوز څخه د وروستیو راپورونو له مخې په دغه ښار کې کور په کور تلاشي روانه ده او ویل کېږي چې څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې دي. همداراز اورئ چې مشرانو جرګه وایي په حکومت کې مقررې د اړیکو له مخې کېږي.
مقرری کی کمانڈان امنی مقرری کی والی مقرری کی رئیس امنیت مقرری کی دا رسول مقرری کی یا ڈاکٹر صاحب افغانی کی کمپین راندی یا ڈاکٹر صاحب عبداللہ
د هماره چې د ترکیه د پلازمینه انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي او د پروګرام دوی منیمای هم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه څنګهړي شوې ده. د پینټاګن یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګن په کندوز کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پنټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسله والو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولې ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسله والو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسله وال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پنټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پنټاګون ویان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت ویلي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. اوس به هم مرشو کندوز ته. البته د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې او د ښار ډیره برخه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. ویل کېږي چې افغان ځواکونو کور په کور تلاشي لا هم جاري ساتلې او تر اوسه پکې 8 وسلوال نیول شوي. هم د اوسره سره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقی ټلیفوني تماس کړي. آریان صاحب، مهرباني وکړئ په کندوز ښار کې وروستی حال څه دی؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلومه ده، دوه کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان اوښتې ده او دلته درنه جګړه جریان لري. خو د کندوز د امنیت قومندان محمد قسیم جنګلباغ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تېره شپه هم په دې ولایت کې تصفیه عملیات پیل کړي وو چې دغه تصفیه عملیاتو په نتیجه کې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. د بېلګې په توګه د چلدختران سیمه، همدارنګه د خاکنې سیمه، د کوټې ګرد سیمه او د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز چوک څخه نیولې شمال لوري تر امام صاحب بندر پورې او لودیز ختیځ لور ته تر د خان آباد بندر پورې دغه سیمې پاکې کړي دي. دوی ویل چې په سیمه کې عملیات لا هم جریان لري. د هغه په وینا چې دوی توانېدلې د کندوز ښار څلور او زی بیرته فعاله کړي، اول ته امنیتي ځواکونه هم ځای کړي.
بلې، آریان صاحب، په خپل کندوز ښار کې اوس هم د ډزو غږونه شته نشته او د مرګ ژوبلې په اړه څه راپورونه دي؟
د کندوز ښار په اوس هم لا تړلی ده، داسې دوکانونه نه دي خلاص، خو ځای ځای داسې یو یو دوکان خلاص دی او د خلکو تګ راتګ هم ډېر کم ده. خو د ډز غږ ډېر کم اورېدل کېږي له بعضې ځایو څخه، او همدارنګه خو خلک هم دولت څخه غوښتنه کوي چې باید ډېر زر دغه ښار ته شي او دوی خپل سیمو ته راوګرځي.
وروستۍ پوښتنه، ویل کېږي د کندوز په لرې پرتو ولسوالۍ لغې ډلې چاردره او دشت ارچي او دغو ولسوالیو کې طالبانو مرکزونه جوړ کړي، دا خبره تر کوم ځایه حقیقت لري؟ او دا چې مثلا هغوی هلته بیرته ترینینګ ځایونه هم جوړ کړي، روزن ځایونه چې د نورو جګړو لپاره آمادګي ونیسي، دا خبره څومره حقیقت ده د کندوز په ولایت کې؟
څنګه دا خبره خو په خوا د کندوز په خالي چارواکو هم رسنوي ته ویلي چې د کندوز د شرچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلټېټي سیمه، د چاردرې سیمه دغه د طالبانو له مهمو پټنځایونو څخه بلل کېږي او هلته دوی تربیوي مرکزونه لري. خو د ځایي اوسېدونکو په وینا څوڅه د کندوز ښار ته نږدې چاردره ولسوالۍ همدارنګه د ګلټېټي سیمه د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي، د کندوز ښار ته به لا هم د طالبانو احتمالي ګواښونه متوجه وي.
بله، د ازادي راډیو خبري اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې و مریدل چې په کندوز ښار کې تصفیوي عملیات لا هم را روان دي کور په کور تلاشی هم شته او اته وسلوال نیول شوی او د ویل د چي د کندوز امنيتي چارواکي وي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پوري ل پیل نه تر اوسه پوري 1500 وسلوال مخالفین وجل شوی او شپږ سو او څو باندې شپږ سو نور مخالفین ټپیان دي. دوی همدار زوی چې د خار ډيري برخي برته نیولي او هڅه کوي چې خار په بشپړتګه ډیر ژر تصفیه کړي. اخو په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو زپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین چارواکي وایي چې د فراه د اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت ځانمنو کورنۍ ته ورسوي. دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فراه نه زموږ د خبریال احمد شافترت پر راپور کې
د نجم یا د افغانستان د مسلمان ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې زپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمان په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې زپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدایرحیم همت وایي چې دا کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت د جګړې زپلو لپاره ټولې کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي دي. همت زیاتوي دغه مرستې به وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړې زپلو او بې ځای شوو کسانو ته ورسیږي.
موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالي کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا بیا کابل ته لیږو د کابل بیا دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
له بلې خوا بیا کسان چې دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وایي افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګنده کړي.
مادتین دی د فراه اوسیدونکی یم او موږ غواړو چې د کندوزیانو سره عام مالي مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپل او د کالو او د نورو وسایلو د قبیله مرستې ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجیبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپله کومک وکړي چې د دوی لاسګیری وسي او د دوی سره همکاري وسي.
احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم. بنابر حدیث پیامبر سلام انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې وضعیت اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې زپل لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بي ځای شوی او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستې هم سخته اړتیا لري.
و موریدل چې په فراه کې خلک د کندوز له جګړه زپلو سره د مرستو د ټولولو په هدف یو دورزنه کمپاین پیل کړی دی. اوس به هم د کابل چاپ د رسنیو تکتنه واورو چې اسدالله لودین لوستي. البته په دغه چاپی مطبوعاتو کې نن تر ډیره پورې د سولې په پروسې او همدارس د کندوز د جګړې په اړه مطالب لیکل شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځ په خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو روسي او سرګندونو او د کندوز د جګړې اغیز او تازانګړي کړی دي. د سولې ټینګښت د گاونډیانو تشجمن نه بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي. دا د هیواد دولتي ورځ پانه د سر مقاله سر لیکدی. په سر مقاله کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې روسي کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. خو د سر مقاله د لیکوال په خبره دا تش ژمنې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي. په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو اوس د ځان د سپیناوي لپاره د هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان د خبره راخیستي چې ویلي دي که کابل او طالبان وغواړي پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبری کېدله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي پر سولې به ورسره بحث وکړو. په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوی چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته $3 میلیون زیان اړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 13.15 باندې خبرونه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وی په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو لمخې کیږي. یو شمیر سناتورانو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په تندو وګماري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک لمخې شوې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې و چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه کې به مقرري ها
له بده مرغه په مقرري کې اصلي سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې 2.5 میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندېښمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرري امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطفالله بابا وایي
مقرری کی کمانډان امنی مقرری کی والی مقرری کی رئیس امنیت مقرری کی دا هغه څو مقرری کی چې د ډاکټر صاحب افغانی کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبد الله دا دوه مکتوب چې زما په لاس کې دي دا مطبوعات موږ چې یو په 15 تاریخ باندې یو معرفي کوي او په 14 صبر به سپړ ته بل لګي.
هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت عامر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرره یو معیار د کار لپاره تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار سوي دي. د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې ورستۍ نامنې ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوه او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
تاسو ازادي راډیو او ریلا کسانګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ ماسره کړی او تګاب بازار ته رسیدلی دي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسن سنجي هم تایید کړ چې ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. همداوس د کاپیسا ولایت امنی قومندان پاسوال عبدالکریم فائق له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. پاسوال صاحب، مهرباني وکړئ د تګاب وروستی وضعیت ښه راته ووایئ. څنګه دی هلته واقعا هم جګړه روانه ده او که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترامونه تاسو او د افغانستان ټول شریف خلکو ته، په خاص ډول د کاپیسا شریف او مجاهد خلکو ته وړاندې کوم. دا اوس زه خپل فعلاً د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې موقعیت لرم. دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړې وه سار پر اته بجې چې زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې ده هغې پوستې باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دښمن په شا وتنبول سو، نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده. دا اوس سار څه تر دې اوس پورې ولسوالۍ کې نور قوتونه د ورګوم دي په ډیره مانداري او متانت باندې ټول پرسونل د خپل موجودانو څخه دفاع کوي. صرف د لسای په ولسوالۍ کې موږ دې ورځې مخکې د دښمن د قاص کپر ولسوالۍ حمله وکړه، درې څلور واره حمله وکړه، ډېر سخت مرګونه ګزارونه یې ولیدله. دښمن د دې کپره څخه زیات تلفات ورکړه،
بلاخره غویم پښاوه تشتیدل. پاسوال سی ډیر وخت رئیس په تګاب کې دغه سي مخالفین موجود دي، بلاخره د دغه د لمنځوړلو لپاره یا د تصفیه په خاطر هم کله عملیات شوي دي، ولی دغه سي همیشه تګاب یو نامن ځای باندې بدل دی او همیشه هم داسې نامن پاتې دی.
دا باید بخښنه ووایم چې دا جګړه خو تپلسوی جګړه ده. موږ روسیا هم تګاب دغه وخت خارجي قوتونه و تر دې وسه پورې یو څه دی عام نه دی. موږ کوشش کړی دی چې چار اطراف کې داسې کړي چې دا امنیت کې شامل کړو، یعنی امنیت یې تضمین شي. موږ سره اوس د دغه 15 ښاریو خلکو چې د چارکلا ته تر سګا ولسوالۍ پورې د عمومي سړک خواته دا کړې ترڅو دي هغه کوم پولیس مالی ایجاد کړي دي، خلکو واضح کړي دي امنیت یې عام تام تامین دی. یو څه چې بدرا ورته وایي هغه د بدرا په ساحه کې طالبان یو څه شته، ولې موږ په دې کوشش کوي چې باید هغه ساحه هم د طالبان د منګولو څخه آزاد
شي. بله، پاسوال صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې د کاپیسا امنی قومندان مل پاسوال عبدالکریم فائق چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې موږ سره خبرې کولې. البته نن سهار ویل کېده چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د ولسوالۍ انګړ محاصره کړی، هغه څه چې د کاپیسا امنی قومندان ردوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه ووژل شول او 215 نور ژوبل شول. د ترکیې مشرانو د تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ترکیې دولتي ایجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبری ایجنټ د زینو چرواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوی راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې ترڅنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وی جنگیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نوامبر د لومړۍ نیټه د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو 14 یادونه نه ده سوي. دغه ګوند چې یو دیش کال مخکې وسلې اخیستي د کوردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. د ډلې پرون ویل چې د روانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیه پوځونه په وړاندې خپل بریدونه ودروي. پنقره کې پرونی 14 په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. هغه لاریون چې کورد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه 14 وسی لغوه شوی وو. راپورونه وایي پولیسو د 14 په ځای کې خبرداري ورکړې و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خبرولو لپاره به هوایی ډزې کوي. پرون وخت بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په ورستیو بمی حمله تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلې دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایق پوسی
ایګلن رقمونه ګرچکتن هیڅ اچي
چې کته چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خي زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو. خدا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وی. موږ غواړو په حقایق پوسو. زنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغه بریدونو له کبله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. تکل سوی و دای سبا په هغه سر مشریزه کې برخه واخلی چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونده درلوده. ترکیه د پیښې د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوې. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسله وال طالبان تګاب بازار ته رسیدلی. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس بیا تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د بلخ چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس څلور په نوم پوځي عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د و ترهګرو په نیولو سره نن پای ته ورسېدل. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي په کابل کې د یوناما او یا د ملګرو ملتونو پر نورو اړوندو ادارو ډله ییز او د موټر بم حمله وکړي. د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه وژل شول او 215 نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې.
دا سلام پوره نکول سره په مخې د هیواد اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان د کرنې وزارت مسولین وایي چې لتیری وکړه په دغه د کابل شهر په شمالي ولسوالۍ کې کرنیز محصولات 40% ډېر شوی دي. د کرنې وزیر اسد الله زمیر قرباغ ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ویل چې د دوه حاصلاتو زیات اندازه د دوه ولسوالۍ انګوري چې بهرنیو بازارونو ته هم ورکیږي. بل خو د دوه ولسوالۍ بغداران د حکومت نه غواړي چې دوی ته د کشمشخانی او د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره مارکیټونه جوړ شي. د لوګر ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ډیروال لپاره د اوبور سوالو یو سیستم جوړ کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس حمایون عمر آزادی رډیو ته ویل چې په دې ورستوي کې حکومت د وی غیر دولتي موسسه په مرسته یو شمیر ویلي جوړ کړی چې لدې سره کرنیزو زمکته د اوبور سوالو چارې ګړندې کیږي. شغلی عمر وایي چې دوی په دې ترڅ کې د 250 ویلو د جوړولو پلان لري چې یو شمیر بشپړ شي او یو شمیر نور جوړیږي. دا د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر سره د ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني یو دیش پله، یو یورو 2 افغاني یو 45 پله، یو پوند 1 افغاني یو 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني یو 50 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغاني یو 15 پله، زر انډي روپی 900 افغاني او زر ایراني تومان 310 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتونین با شماره های 07-822-755-07-99-2035 در تماس شوید و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این که مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوالای بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان عزیز سلام و احترامات خود برسانم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با متنای خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوب فرمودین که قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یکم به واضح شود که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کتگوری افراد در این ردیف میان. با به خاطر که اکثرا از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقام را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم انعکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالت میگیم که فرد هنوز مریض نیست و میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه، و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همیست که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازن. مثلا ناکام میمونند مکتب، ناکام میمونند پانتون، یا ای که به اون پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد به یک نوع چالش و مشکل میکشانه که گفته میشه که این فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شود، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتونه، به امور زندگی رسیدگی نتونه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه. و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر این آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چالش کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه، و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسی سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا اینکه به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم توکلی از ولایت دایکندی روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
محترم، این مایش های اصلی بدن پشت تا پا کار نکنم تداویش را تفصیل بگویم.
سوال تا را متوجه نشدیم، دوباره میشه مطرح کنید؟
محترم، مریض داریم، مایش های اصلی بدنش کمکار است، یعنی ضعیف کار نکنم. اگر تداویش را بگویم علتش چیست، تداویش چیست؟ اگر
شما چند سال هستین؟
تقریبا 40 ساله.
خب، هنوز جوان هستین. چون این معضله مربوط بخش عضلی و اسکلتی میشه که زیاد به ارتوپیدی و ایها ارتباط میگیره، و موضوع بحث ما امروز مریضی های روانی و مشکلات روانی است، و ما هم مقدر در ارتوپیدی ماهر نیستیم تا ای که سوال شما را جواب بدیم. بنابراین میشه که دیره که یک دکتر ارتوپیدی مشوره.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضیش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضا در زنا زیاد می باشه و بعضی در مردا زیاد می باشه، اما تجربه که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریضای روانی افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اونجا هم در اکثر حالات همین برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است، و اونجا هم بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه، و در صورتی که تو نباشه بازن جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زنان زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است، و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وامی دارد، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن، و امو نقش تا تاپ و یا بلند از زندگی مسئولیت دیگر به دوش از یا گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما این را میگن که مردا به نسبت یک جنس مرد هستن و خدا بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردا هم زیاد است.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم به اسم عبدالولی روی خط هستن. بله سلام علیکم. چه
ما مفصل
کسیم عباس که بله فکر میکنم تماسشون قطع شد هستن. بله دکتر صاحب، شما اشاره کردین به افسردگی. تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی افسردگی است. دیگه
افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ میده و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادرم او رادیویتان را صدایش کم کنین، بعد از او سوالتان را مطرح کنین. بفرماین.
بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرماین.
پرسیدنی ما پختل نوراکی ده چه پرسار دیم تزیشه او چول سرم دردی نو دکترم ده چه اصاب گولی را کردی خوبی هم واس پرسار دیم واسم دردی دیر کرده وقت ده وقت چه او چوب ماسا خوش بوی که بسار دیشه دکتر سم دار پشتانه.
دکتر سم کنم سوال ندارین؟
قرار است که در اینجا باید پرسان کنیم یا راجع کنیم به یکی از کارمنده ده اونجا؟
نمیفهم مشوره که دارین برشان بتین.
میشه بگوین که از چه قدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
بله قد شد فکر میکنم تماس شون، یک مشوره برشان بتین.
به این برادر یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیکا موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما است که اینا برای اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شون مراجعه کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خط
هستم. پرسنم داده که دلتا پر کورنه ایموز یا مریضی در رو چه اغا زنانه در اغا اصاب و رگونه در چه وپر سیرزی ناس دوائیم پا کریزی او گتر نکی چه در اصاب و گولی و نخوری خوب نورزی دی علاج ترکم وکم.
دستو کلن دی؟
تقریبا در اغا ویش کلن بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کالو نداز مریض ده؟
ولی سو کالو سا؟ تقریبا یه دو دری کاله کیجی باز در اصاب و تکلیف لری در سنم وی پر اصاب دیر پیشار هستی و بازی در اصاب رگونه چه در دکران تو ویسی دیو ایو پر سیش در سر رگونه نو سن چه در اصاب گولی و نخلی خوب نلری بس
یا خوب نلری نور سن مشکل لری؟
یا بل مشکل نسه در مشکل
یا وازی خوب نلری دست خود نده چه اصاب زر
وز دی وز زر کار نکی چه دونی که خبر رسی باشه پر اصاب بد بوی رسی
پا غسکی گی؟
و بس خوک اصاب کنه که دنیس در سونه منش ویلی برای در اصاب
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یک لیده
واده یک لیده ما کشنه.
تاسی چرت او سیگه
یلمان ولایت.
نه کم ولسوالی که
کپل پشار که
بشار که در اغز سیده شفاخانه ولایتی تا یاری بوز حال تا روانی مشاور پیدا که اغا تا یاری که نوه چه سعی در ارجابی بکی او بینی چه مشکل پزوان که چه شایدی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
در غزالت خون دیر دوائی بکری گتا نده کری کچ تنگی ولی دیر دوائی بکری گتا نده کری نتیجه نده کری سو تفاره مالتا بی ولی در پای پکړي خو هغه دوا چې خوري شي چې دوا ما خلاص شي
بس موټر
نه داسې دي چې اکثره رواني ناروغي او ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو ډاکټر هم بویلې وي زم د توڅه کوم چې دا کورس تکمیل کړي چې حد اقل کدا افغاني شپږ میاشتې تداوی لري او حد اقل کدا تشویش او نگرانی هغه شپږ میاشتې تر نه میاشتې تداوی لري تاسو دا دوا حد اقل شپږ میاشتې ورته ورکړي بعد له شپږ میاشتو د ارزیابي کې چې وضعیت څنګه دی
زنده باشین ډاکټر صاحب بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن مشنایم کې اینا چی صحبت دارن بله بله سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستین خوش آمدین به برنامه از کجا به تماس شدین اسمتان
من هم ولین به کابل به تماس شدم
خوش آمدین بفرمایید مشکل تان بگوین
من نه من از طرف دیگه خسته برنامه من بس دغه زتی استرس برم هر وقت که موضوع سره دې فکر کوم خصوصا دغه وضعیت افغانستان چې کوم نام یو کوم د څه مازه لکه دې چې دا سم فامیل سره خبرې او کوم دوستان سره خبرې او کله چې تکرار ترافم هیڅ څه نه کابل کې په شهر کې اړیا کې
کوم ولسوالی کې
شهرک آریا
شهرک آریا ته نو بشي خجای کې ته داسې کېدای شي چې یو کلینیک یا د رواني شفاخانه ته یاري لال شي او روانشناس تاسو یې ارزیابي کې وګوري چې مشکل څه شي دی او د هغه مشکل په اساس باندې تاسو یو تداوی برابر کړئ
دکتر صاحب صحبت از او قطع شد ولی ما حرفای برادر تایید میکنم بخاطر از اینکه اکثریت اوقات ما هم چه شرایط زندگی میکنیم یعنی غیر از اینکه مراجعه به دکتر خود آدم چطور میتونه خود تلقین بده که از حالت بیرون شوه یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه
بله این بسیار خوب گپ است از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهیگیری را یاد بگیره که هر روز خودش
بله
ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه ما ممیره میخواهیم در استراتژی خود
دکتر صاحب روی موضوع بدن صحبت میکنیم برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستن بله
سلام علیکم رو خوشم هم شیرم اتنم خوب هستی
تشکر سلامت باشین شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه
سلام خود به دکتر صاحب تقدیم میدار خوشیم
سلامت باشین به تشکر
بفرمان برادر
سوال من دکتر صاحب میکسان که تقریب زیوانی داره بخلی جوانه تو راک میخده خود گپ میزنه اتو دست میزنه و گب میزنه آیا یم تکلیف روانی است یم از اثر تکلیف روانی تکلیف روانی با مرور زمان با باله شست چیزی جسمی چی مندازه به جسم زی چی تا آن میرسانه آیا ایتو یک روزی میشه اگر تدرسه ای به طرف دیوانگی هم بره نمی سوال اگر دکتر سر جو به تخلی میره بنه میره
سلامت باشین آخوندزاده سب بشنوی نصاری رادیو
تشکر آخوندزاده صاحب من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه امکان داره نباشه اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن با خود پلان بسنجن با خود راه حل بسنجن که یک میتودی بسیار خوب است برای افراد ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان شاید اگر دلیل ای باشه ای صحیح است مریضی نیست اما بعضی وقتا بعضی مریضی های بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است یعنی اونا یک صدای میشنون به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن در او صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانوادهش بشینه صحبت کنه دلیلش پرسان کنه که چرا اگر فهمیده شد که ای با خود محاسبه و سنجش میکده این کار خوب است در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکده باشه باز ناشی از مریضی از او است در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم اونا میگه ما سردرد هستیم ما خواب نداریم ما پای درد هستیم ما اشتها نداریم ما جا معده ما سوخت داره یا ایگپا، این می تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضا ایره به زبان خود میگن، ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است. در قسمت دیوانگی اینطور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شود. یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه، کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه، اینطور نیست. مریضی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن، اونا مریضای بسیار شدید است. از اول همتون میبازه وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر همتون میمانه. این مریضی ها رو مردم که اصطلاح مناسب هم نیست برش دیوانگی میگن، ما توصیه میکنیم که دیگه به یه رقم امراض دیوانگی نگوین، بلکه میشه که بگوین مریضی شدید روانی.
شدید روانی. برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوالتانه بگوین.
خیلی بسیم سلام نتاز کلامی دوم از آمی رادیو دولو ترکم بزر عبدالحیات خاکسارین
برادر. خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایین.
بخیر باشید دکتر صاحب. ما دا گفتنه ما ول چې درې څنګه پوسی چې نه دا روان نه غوږه تاسو یې ما او څنګه تکلیف ته خو نه موږ یې ګونه څه قوی یعنی څنګه هغه هم یعنی خیر ست دی خو بنا نس ته له ځای پوسی دا دا په بازار کې اس چې ما تیږي نه ویګم دا ولې چې دې ګل څه هغه مشخص معلوم نه دی کاپیان را تخمو چې دا غز ما هم څنګه دا و څنګه
فکر کنم منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر.
مریضی روانی تو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی را وقایع میکنه. ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما را متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما میباشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شوه. بنان ولی به اهتمامات وجود داره که ما مریضی روانی را وقایع کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از جمله ما میشه بگویم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیه و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. به کشنانده همیشگی ما احمد شاه جان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاه هستم. شما فرمودین امکار کشنانده دایمی شما. سلام به دکتر صد نیمان، یک تشکر و نیمیت شده که واسه کنید.
تشکر از مچه جان،
زنده باشه فرشته جان. دکتر صد، من در جریان روز در میشوبه در دفتر بسیار خوش میباشم و کارهای خواهد بسیار نرمال پیش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اینجا امرای همکارم سمیمی شدیم بسیار خوش از شوبه در خانه میرم. وقتی شب ما بسیار خواهی نارام میبینم هم میبیخی تن آخمه تو دیگر خون از خواهی بیرار میکنم. این چی مشکل است؟ مریضی دوانی شو افرزگی دپریشن است؟ یه است که شما کمک اگه به این توضیح بکنم که ما بیشه برای ما یک لحن مایی تمام. تشکر از شما.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین؟ چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدتی بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزده دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستن؟
در خود کابل که هست. ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بین. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانم باید ببینن که در خانه چی مشکل
است. ولی شما باید با لیست از امو جوابای ما بین که اولین سوال ما امی خود بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز؟
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد از اینکه یک فرد تو خودم میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که من بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله.
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به او برنامه برنامه وقایوی میگیم و برنامه ارتقای صحت روانی هم میگیم و یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در اون چندین چیز است، از جمله همی که پاک میگین، مثلا در اونجا هست که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه، با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. و یک ست از مداخلات است که به یک نفر آموزش داده میشه. به یقین که ما نمیتونیم که 80-90 مهارت به یک دفعی به یک نفر یاد بتیم، اما ممالک مختلف نظر به امکانات خود یک تعدادی از چیزایی را که خیلی مهم است، مثلا فعلا در ملک ما مسئله همین مواد مخدر و اینا زیاد مهم است، مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره، اینی چیزا به مردم یاد داده میشه. و همچنان عوامل اجتماعی از زیاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت هم کاری کنن.
برادر ما ضیاءالحق از پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
ضیاءالحق خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم دکتر صاحب، سلام نو وړاندې کوم تاسو او پښتنه ورته دا چې تاسو په دغه ناروغي باندې اخته وی او په دې باندې پاسپټال څنګه کال اسپټ کال وی دوا کولې چې دا سره کومه کوټه یې ونه کی څنګه دا ځان کومه کولې دوا دا سره
کوم مریض کې
همدا رواني نه څوک رواني نه روغ یاست یو دی باندې ته څه کار وتی په دې باندې دا دوا څنګه دا کولې چې دا مالې چې ما دې کې دې شي نشي لري یو
او اوکی تشکر. دا په بیا موبایل ټول رواني ناروغي یو رقم نه دی چې یو شانت سیر وکي او یو دوا ته ضرورت ولري. تقریبا تمام رواني ناروغي مختلف تداوی ته ضرورت لري، چې هم پکې دوايي شامل دي هم پکې غیر دوايي شامل دي، لکه رواني ټولنیز مشاوري او روان درمانی، مختلف مداخلي دي چې باید یو سړی ته وشي. خو په هر حال موږ نا امید نه یو، هر وخت چې مریض پوښي چې زه مریض یم، که پکې میاشتې تیر شوی یا کلونه تیر شوی، هغه کیږي چې علاجی وشي. خو دا به هم به ما یو شدید رواني ناروغي چې دي که وخت ډیر لکه 10-15 کاله ورباندې تیر شي، له هغه هم په تداوي کې جواب ورکوي، خو دا داسې جواب نه ورکوي لکه چې په اوله کلونه یې ورکوو. او خفیفه او معموله رواني ناروغي ټولو په تداوي ته ښه جواب ورکوي، که یو کال بعد لاړ شي، که 15 کاله بعد لاړ شي، آغا تداوی ورته ښه اغیزه کوي.
سلامت باشین دکتر صاحب. اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگیم که بیشتر افراد در کدام سن به می مشکل یا به بیماری روانی مبتلا میشن؟
بسیار سوال خوب هستی. اهمیت مریضی روانی در اینمی است که اکثر مریضی های روانی عملات اولش در سنین جوانی و نوجوانی است. و از این خاطر باید وزارت صحت و حکومت ها در این قسمت توجه کنن که این در سنین شروع به حمله خود میکنه، که او سنین سنین ساخت ساز فرد است. و اگر در همین سنین فرد صحتمند ماند، آخر صحتمند است، و اگر در همین سن متضرر شد، تقریبا تا آخر آسیب پذیر است. اکثریت مریض های روانی در بین سنین همین 15 تا 25 شروع میکنه. اگر او افسردگی است، اگر استراب است، اگر مریضی های شدید است، اکثرا همین شکارش نوجوان است و در سن نوجوانی است.
بله، یعنی افراد مسن کمتر دچار میشن.
اونا بسیار نادر خواهد بود که اولین مریضی روانی خود در سنین بالا داشته باشند، مگر اینکه او را از نوجوانی آورده بار بار تجربه میکنند.
دکتر صاحب بسیار مختصر بگوین، های اطفال هم دچار همی مشکل روانی میشن؟
کاملا اطفال 100% دچار مشکل روانی است، به خاطر که او تو یک شرایط و زمینه ای را که اطفال ضرورت داره، هیچ خانواده و هیچ دختر و بچه آموزش نمیبینه که چطور فرزندداری کنه. چیزی را که من اینمیال تازه به نظر به شرایط ابزای وطن خود بگویم است که بسیار مردم موازه شنیدن که باید طفل نزنیم و باید طفل هر چی گفت قبول کنیم و هر چی کد چیز نگوییم، که چیزی است که واردات اروپا است و در اونجا این چیزا زیاد معمول است. اما در فرهنگ افغانستان مردم ما آرزو داره که طفلش که وقتی کلان شد باید دوره خدمت کنه و باید دوره گور کنه و باید دوره ختم کنه و باید سالش بگیره و باید به نامش بشینه و باید همیش بچه فلانی صدا شه و باز افتخار کنن، که تربیت اروپایی تقریبا هیچ چیز نمیته. اونا تربیت اروپایی است که وقتی که اینمی طفل اینمی تربیت کردی 18 ساله شد پشت کار خود میره دیگه، شاید 10 سال بعد پدر زیادش بره کی بود. که ما اینطور نمیخوایم از اطفال، اما تربیت میکنیم به همیشه و که به این حساب یک نوع مشکلاتی فعلا در تمام خانواده وجود داره که یک طرز دید متضاد بین فرزندان نوجوان و فامیل وجود داره، که از لباس پوشیدن تا نان خوردن تا مناسبات اجتماعی همه در تضاد است.
دکتر صاحب میشه بعد از خبرها روی ازی صحبت کنیم چون موضوع بسیار مهم است، اکثریت فامیلا باید دیره بفهمن. خب شنونده های عزیز، برنامه صحت ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمان صحت روانی در استودیو با ما هستند. حالا رسیدیم به ساعت 3